دو خبرداری ورکړی. دا اداره په عاجلو اقداماتو ټینګار کوي. په دوی مطلب کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی په لومړي ځل یې قزاقستان ته د افغانستان انار صادر کړي. آیا د افغانستان د خوندورو میوو لپاره مناسب بازار موجود دی؟ د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای ساسي کوربه یم. څنګه چې تاسو د پروګرام په پیل کې واوریدل په دوو موضوعاتو بحث کوو. یونسف په کابل ښار کې په راتلونکو څو کلونو کې د اوبو په کموالي جدي اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې که دا اوس د دې مشکل غم ونه خوړل شي نو ممکن د کابل اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شي. په همدې موضوع به له قدرمن میلمه سره بحث وکړو. په دویم مطلب کې د افغانستان انار قزاقستان ته صادر شوي دي، دا نه خبر دی، اما هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان میوې په هغه شکل چې باید بهرنیو هیوادونو ته صادر شي نه صادرېږي. په دې به وغږیږو چې آیا څومره د طالبانو حکومت توانېدلی چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د میوو د صادراتو زمینه مساعده کړي. دا زموږ د بحث موضوعات دي. او په دې اړه دوه قدرمن میلمانه د اقلیمي چارو او د اوبو د تنظیم څیړونکی فضل الله اختر صاحب را سره میلمه وي، او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد صاحب به هم په دې خپرونه کې زموږ سره ګډون وکړي. اما په سر کې ستاسو پام د مهمو د ورځې مهمو خبرونو ته راوړو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دغه وزارت محتسبینو د کابل په ځینو برخو کې د څارنې پر مهال د اخلاقي فساد په تور د دوو ښځو په ګډون وطنه نیولی او په زندانونو کې اچولې دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا تورن کسان د امر بالمعروف وزارت د ښاري محتسبانو لخوا د کابل ښار په 22 حوزو کې د څارنې پر مهال نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دغه وزارت چارواکو ویلي دي چې نیول شوي کسان په اخلاقي فساد تورن وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په کابل کې د څښاک اوبو روان کړکیچ ته په کتنې ویلي که چیرې همدا اوس د دې ستونزې غم ونه خوړل شي نو تر راتلونکو 15 کلونو به په دغه ښار کې د ځمکې لاندې اوبه بیخي وچې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د اکس په ټولنیزه شبکه د کابل ښار په یوې سیمه کې د اوبو د ویشلو د یوې شبکې څخه د یونیسف او د افغانستان لپاره د یونما د مشري روز او تنبایو و د لیدنې پر مهال د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په ښار کې د اوبو د کمښت د بحران د پراخېدو وضعیت جدي دی. یونیسف لیکلي په چټه توګه ښاري کیدل او د اقلیم بدلون له امله به په کابل کې تر 2030 کال پورې د ځمکې لاندې اوبه ختم شي که چیرې همدا اوس په دې اړه لاس په کار نه شي. او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په لومړي ځل یې 30 ټنه د کندهار انار د دغه ولایت څخه قزاقستان ته صادر کړي چې دا بهیر به پر راتلونکي کې هم دوام ومومي. دغه وزارت ویلي چې د افغانستان دغه محصول د تورغونډۍ بندر له لارې د قزاقستان پایتخت الماتا ته ځمکې له لارې انتقال شوي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر ویلي چې په تیرو 9 میاشتو کې له افغانستان څخه د 28 میلیونو ډالرو په ارزښت کرنیز محصولات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسل دفتر د معلوماتو پر اساس په دغه توکو کې انجا، پیاز، زعفران او رومي بانجان شامل دي چې تر ډیره ایران، پاکستان، هند، چین، ترکیه، جرمنی او ځینو نورو هیوادونو ته صادر شوی دی. ترنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو په پایل کې واوریدل، یونیسف په کابل کې د ځمکې لاندې د اوبو د کمښت په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده او له چارواکو یې غوښتي دي چې په دې اړه باید عاجل اقدامات وشي. په همدې موضوع زما همکار وحید فیضي یو راپور چمتو کړی. راپور به وګورو. د راپور وروسته د خپرونې د میلمه سره بحث لرو.
24 کلن شمس الرحمن ځلان د لومړي ځل لپاره د نومبر په میاشت کې د امریکا په ټاکنو کې رایه ورکوي. ځلان په 2013 کال کې له افغانستان متحده ایالاتو کډوال شو او په 2023 کال کې د امریکا تابعیت واخیست.
کادرانو دوستانو فکر کوم د تخنیکی مشکل له امله پکیج یا راپور نشر نسو. ولار بسو همدا موضوع به د خبرونې د قدرمن میلم سره وسیړو د اقلیمي چارو او د اوبو د تنظیم څیړونکو فضل الله اختر صاحب. اختر صاحب سلامونه او نیکه هیلې. پروګرام ته بخیر راغلاست. خدای دې وکړي تاسو ما غواړئ.
سلام خوشاله اوسئ، تاسو سلام، استاسو اوریدونکو سلام.
تشکر اختر صاحب، ډیره زیاته مننه. دغه د اوبو بس په ټول افغانستان کې اقلیمي بدلونونه بیا په خاص ډول د کابل ښار مسله اوس یونسف تازه اندېښنه ښودلې ده، او موږ تاسو رښتیا هم په دې تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د اقلیمي تغیراتو شاهدان یو، او د اوبو سطح په کابل ښار کې ډیره ټیټه شوې ده. تاسو هم په جریان کې است، غواړم ستاسو څخه واورم څومره دغه موضوع جدي ده، او د حل لارې څه دي چې باید په راتلونکو کلونو کې د دغه مشکل د لا پراخېدو مخه ونیول شي.
مننه خوشاله اوسې پښتنه، مننه. زما په نظر یوازې اقلیمي تغیرات باید دغلته الزام ونه لګو، ځکه په افغانستان کې غټو ښارونو کې مخصوصا په کابل غوندې ښار کې چې تقریبا شپږ میلیونه انسانان هلته ژوند کوي، دا غوی د څښاک د اوبو یا د کورنی استعمال د اوبو چې دي 100% هغه ځمکې لاندې اوبو نه استخراج کیږي. نو زیاتره د اوبو استخراج د تغذیه په نسبت، د ځمکې لاندې اوبو تغذیه په نسبت ډیر زیات شوی دی. هغې سره سره د صنعتونو په برخه کې چې کوم استخراج زیات شوی دی، چې د هغې محاسبه تر اوسه پورې متاسفانه نشته دی، او نه کوم داسې کنټرول میکانیزم موږ لرو هغې لپاره په افغانستان کې. په دې کې چې هغوی یا د یو جواز په اساس باندې یا د یو معلومدارې سهمیه په اساس باندې هغه اوبه استخراج شي، هغه سیستم نه لرو، چونکې نو ورځ تر ورځې د اوبو استخراج د زیاتوالي د وجې او د تغذیې د کمښت د وجې د اوبو سطح ورځ پر ورځ مخ کیږي، ځکه دوامدار کنټرول یا مانیټورینګ د ځمکې لاندې اوبو نشته. کښته دې محدود دی هغه څنګه په شکل کې دی. موږ تازه په بازي سټلایټ ارقامونو په استفاده سره د افغانستان لپاره د ځمکې لاندې اوبو د کمښت اندازګیری کړې ده، چې په کلنی حساب سره سونه د هغه کې کمیږي. متاسفانه په ښارونو کې د کابل ښار وضعیت ډېر خراب دی. مثلا زه د یو تحقیق چې هغه مونږ کړی دی د بون پوهنتون چاپ شوی دی، هغې په اساس که زه درته وغږی، په کابل ښار کې د پاوسط ډول باندې د 2002 نه واخله تر 2010 پورې تقریبا 15 متره اوبه لاندې تللې. دا پاوسط ډول دی، شاید بعضې برخو کې حتی 45 متره اوبه سطح کمه شوې ده، شاید د دې نه زیات هم کمه شوې ده. پاوسط ډول په دغه 2012 کالو پورې 15 متره د اوبو سطح لاندې تللې پاوسط ډول، او کلنی حساب سره په کال کې تقریبا 1.5 سانتي متره یا د یو کال د ورخ په اندازه په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبه کمیږي، چې دا ډېر خطرناک حالات دی. دغه شانتي تازه زمونږ یو تحقیق د هغه سره د ورجینیا پوهنتون سره هغه مونږ چاپ کړی دی، په امو سیندي زاوزه کې دغه وضعیت تر ټولو خطرناک دی، خصوصا د 2019 نه واخله دا روان کلونه، ځکه د ځمکې لاندې اوبو د زراعت لپاره استفاده ډېره زیاته شوې ده. او پخوا په هلمند درې یو ځکه د حالات وو، اوس ټول نه زیات په 2019 سره په دغه میلان په امو سیندي زاوزه کې زیات شوې ده، د اوبو استخراج زیات شوې ده، تغذیه کمه ده. او جمع تاسو څنګه اشاره وکړه اقلیمي تغیرات.
تشکر اختر صاحب، بالکل ساسي بحث جالب دی. ان شاء الله په دې لته به وګورئ چې دلیل وچکالی ده که بې ځای مصرف یا زیات مصرف دی. امر ازي دا راپور هم کران وای چې چمتو دی راپور به وګورو بیا به تاسو ته سره شو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف په کابل کې د څښلو پاکو اوبو د کمیدو او له کبله د یو بحران د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د یونیسف او د یوناما چارواکو د کابل ښار له یوې سیمې څخه تر کتنې وروسته په ښار کې د اوبو د کمښت د بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی.
په چټکه توګه ښاري کېدل او د اقلیم بدلون له امله به په کابل کې د 2030 کال پورې د ځمکې لاندې اوبه ختم شي. که چیرې موږ همدا اوس لاس په کار نه شو، موږ دا بهیر نشو درولای.
یو شمیر شرون که دو بود کچ کمیدو اندیخمن کردی.
چاهایی که در سفره های کمام قرار داره تمامش خشکیدن، در بعضی قسمت ها تا تمام سفره های عمیق هم سطحشان به اندازه پایین رفته که اصلا دوباره به حالت قبلی برگشتنش ناممکن شده. بنابراین برای کابل یک راه حل عاجل و فوق‌العاده نیاز است تا از این بحران جلوگیری صورت بگیره.
یاشم نور شرون که وای چیل اندازه زیاد وگری په کابل خار که اوسیگی.
کابل که ظرفیت به اصطلاح زندگی یا کسایی که زندگی میکنن اونجا حدود 500 هزار نفوذ پیش بینی شده بود، ولی متاسفانه بیشتر از 6 میلیون نفوس اینجا زندگی میکنند و متاسفانه تمام فضاها را مردم مثلا خود سر خانه آباد کردند.
د طالبان حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په کابل کې د اوبو سلطه د حل د موندلو لپاره د پنشیر ولایت د سیند څخه دغه خار د اوبو د انتقال پر پروژې باندې کار کوي او دغه پروژې تخنیکی چارې بشپړې شوې دي. تاکل شوه دغه پروژې لاري بعد پنشیر د سیند څخه 2 متر مکعب د څخلو پاکي اوبه کابل ته انتقال شي او شاوخوا 2 میلیون کسان ته به د څخلو پاکي اوبه برابر شي.
راه مختلف است، یکی از راهش همی است که اگر شبکه آب رسانی مثلا اگر دست کابل اگر ستاب شود یا مثلا ایجاد شود، خصوصا اگر آب از قسمت های میدان وردک یا از قسمت های پنشیر و دریای پنشیر به بسلا به شهروندا مثلا تهیه شود خوب است. راه دومشی است که هر شهروند، هر هموطنی ما که هست در شهر کابل زندگی میکنه، حداقل چا به خاطر جذب ریچارج آب بکنه تا ای که آبی که بارانایی که وقتی میباره پس دوباره آبای زیرزمینی را ریچارج کنه و را تقویه بکنه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د اوبو د نړیوالې ونې په مناسبت د اګست په 28مه ویلي و چې په افغانستان کې د 2020 کال راهیسې اوبو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته شوې او 80% کورنۍ د اوبو د ترلاسه کولو هڅې کوي. افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د سختو اغیزو لاندې دی. په دغه هیواد کې د اوږدې وچکالۍ په زرګونو کورنۍ د اوبو په لټه کې خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. وحید فیضي د امریکا غږ.
درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. اختر صاحب، تاسې به راپور اوریدلی وي. ښه، تاسې که څه هم مخکې د کابل کې د اوبو د کموالي په څو علتونو وغږېدلاست، ښه طبعا وچکالي خو یو دلیل دی، اما د مصرف مسله یې تاسې یاده کړه. موږ تاسې شاهدان یو، په دې تیرو 20 کلونو کې اختر صاحب ډیرو کمپنیو مثلا د اوبو د تولید فابریکې جوړې کړې، په خپل سر به د کابل په مختلفو نقاطو کې اوبه راایستلې، یا دې ته ورته په ځینو سیمو کې به ډېرې ژورې څاګانې وي، بیا نه د اوبو به بې ځایه مصرف و. نور کوم هغه عمده دلایل دي چې په کابل ښار کې خصوصا یا د کابل په شاوخوا سیمو کې د اوبو د کموالي لامل شوي دي؟ هغه عمده فکتورونه څه دي نور؟
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. یو، په تیرو 20 کلو کې ډېره زیاته سریع ودانیزې پروژې چې په افغانستان کې په مخصوص په غټو ښارونو کې لکه کابل کې پلې شوې، نو هغوی دغه د ځمکې خام پوښ چې و دغې د لارې د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کېدلې یا ریچارج کېدلې، هغې مخه ونیول شوه. سړکونه پاخه شو، طبعا باید پاخه شوي وي، خو تعمیرات زیات غیر پلان شوده ښارګوټي، نو هغه خام ځمکه وپوښول شوه چې هغې د لارې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کېدلې. ښه، وخت چې دا کار وشو بیا ورسره د هغه لا قانونه یا د غیر پلان شوده ځایونو لپاره دلته د اوسېدونکو خلکو لپاره د څښاک اوبه، د کورني ضرورت اوبه هغه تهیه کول، هغه استخراج زیات شو. ورسره چونکه افغانستان تقریبا تنهایي حالت کې د ګاونډي ملکونه د صادرات واردات او هغه کې هم مشکلات لري، موږ خود کفا نه یو، غربت زیات دی، نو خلکو د دې لپاره چې تیز طرف فایده لاسته راوړي د قانانو د ځمکې لاندې اوبو ته مخه کړه چې هغه د سولري پمپونو لاګه وباسي. دغه یو نوی رواج جوړ شوی د افغانستان په لر بر کې شمال نه واخله تر شرقه پورې، نو د ځمکې لاندې اوبه د سولري پمپونو یا د نورو برقي ماشینونو په واسطه باندې دغه استخراج ډیر زیات شوی دی چې دغه باید مخه ونیول شوی وي. بل تاسو د عمل پوښتنه وکړه، زما په نظر یو د هغه صنعتونو یا د نوشابو د صنعتونو چې په کابل او یا د کابل غو د غټو ښارونو په شاوخوا کې وجود لري، داغوی سره محاسبه نشته متاسفانه، یا دغه اوبو د استفاده مقدار نه معلوم تر اوسه پورې چې دوی په روزمره حساب سره 16 یا 2 میلیونه لیتره اوبه د ځمکې لاندې د کاسې نه راوباسي او بیرته تغذیه برخه کې څونه ورکوي ورته، نو دغه ناپایدار بیلانس د وجه د ځمکې لاندې اوبو سطح ډیره ښکته روانه ده.
اوس خو اختر صاحب دغه مشکلات تاسې هغه عمده دلایل هم ډېر ښه تشریح کړل، اوس د حل لارې تاسې په څه کې وینئ؟ یونسف وایي که همدا اوس چاره ونیشه د دې ستونزې تر 2030 کاله به په کابل کې د اوبو د کموالي جدي ستونزه وي. ښه، ظاهراً یو اقدام چې د پنشیر د سیند څخه د اوبو انتقال دی، دا پروژه خو فکر کوم د جمهوریت په وخت کې وه، او اوس طالبان غواړي چې دا پروژه بشپړه کړي، وایي چې 200,000 خلکو ته به دا اوبه برابرې کړي، اما په کابل کې خو شاوخوا 600,000 کسان اوسېږي، 800,000 کسان. د دې مشکل د هواري نوري لارې څه دي څه باید وشي ساسي په نظر چې هدا اقل تر راتونکو څو کلونو پورې په کابل کې د اوبو د جدي کموالي مخه ونیولسي؟
زما په نظر کې چرته په بی پلان باندې چې هغه د اوبو انتقال د پنځیر نه دی اغه سره سره کترڅو پورې اما په هوا من سره نشي شاید دغه مشکل حل نه کې څنګه تاسو ویل د 2 لک یا د 200,000 خلکو په د پاره هغه ضرورت پوره کولای شي خو په کابل کې 4 میلیون انسانان جون کوي کم او زیات نو ضرور زیاده چې دغه تل د اوبو د استخراج دی هغه د جواز په اساس شي او د خلکو سره یا د سنتونو سره یا د کمپنیو سره مواسبه وشي هغه که یو طرف ته محیطو چاپیریال ګرځنده کوي د پلاستیکونو او بوتلونو په تولید سره بل طرف ته دغه مشترکه ملي منبع ذخیره د اوبو چې دغه د منځوري تباہ کوي نو هغه سره باید یو جواز په اساس باندې کار وشي او د عملن دا اوس وشي دویمه خبره دا ده چې کرنیز سیمو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو استخراج او هغه تر څو پورې چې د لمر رڼا وي او دغه پمپونه استفاده کیږي د دې باید په جدي توګه مخه ونیول شي او خلکو ته سزا ورکړل شي څوک چې دغه څه تخدي کوي عامه پوهاوی ډیر زیات مهم دی دغه आवाज باید د مسجد د منبر نه د مکتب نه د مدرسې نه او د پوهنتون نه راځي شي خلک پوه شي د اوبو په اهمیت باندې چې زمونږ د اتیا سلنه زیاته او برخه اوبه دغه واورو ناراضي واوري کمی شوې دي مونږه متاسفانه بل داسې کوم پرمختللې صنعت او اقتصاد نه لرو چې زمونږ ژوند یا اقتصادي پرمختګ تضمین کړي نو دغه واحد منبع دغه باید برباد نه شي چې هغه د سکاک اساسي حق دی انسانانو په دې وطن کې نو عامه پوهاوی ډیر زیات مهم دی د مکتبو د لارې نرو خځې ته باید دغه ورکړل شي د متحصل ورکړل شي او دا باید د اولیتونو نه حساب شي متاسفانه تر اوسه پورې دا د اولیتونو موضوع نه د افغانستان کې اولیتونو موضوعات نور شي دا شاید په خزو محدودیتونه دي د خزو مکتبونو مخنی ولا نور دي څه پورې دغه حياتي حق اولیت ونه ګرځي مشکله ده که تبدیلی راشي په دغه حالت کې او د خلکو خلکتیا د قان عادي خلک مولا استاد شاګرد خزانه ټول باید خپل شي په دغه پروسه کې نو اما غاهی لپاره اما په ویل لپاره دا ډیر زیاته مهمه ده چې بخوینو شه بل دا ده چې تاسو راپور کې مرته یو ملګری اشاره وکړه دغه ورختونه چې کیږي نهایی کوشش وو چې دغه ورختونه تم شي هغه کوساګانې ورته وکیندل شي هغه به تم خدمت لاندې وبوت شي او ترڅو نسبیتوګه د وبو د ضایعاتو یا د استخراج کمښت په دغه تغذیه سره کم کی او بل د نا قانونا یا د نا پلان شوی مسکونی ځایونو مخه باید ونیول شي داینده لپاره چې دا نور بوج دی په دغه خار باندې دغه پایتخت باندې خلکو لپاره مشکلات نور زیاتې دي.
تشکر اختر صاحب، تاسو دغه د اوبو د ذخیره کېدو مسلې ته اشاره وکړه، اوس هغه لاري چارې چې ساسي په نظر د افغانستان حکومت ته په کلو باندې کې خلک کولای شي د اوبو د زیرمه کېدو څه دي خا یو خود ساګانو مسله د نور څه باید وکړي تر څو حد اقل دا د اوبو د ذخیره کېدو یا د اوبو د بې ځای کېدو مخنیوي وشي؟
څه چې ډیر زیات مهم دی افغانستان کې هغه ذخایر موجود دي کوم چې نن 50 کال په خوا شاید ډیر نه زیات پټ شوی دي په اجل له توګه څه چې په کار دي د دغه رطوبت یا د اوبو د هر ساس کې بیرون ته تک مخنیوي باید وشي ذخایر باید جوړ شي بندونه باید جوړ شي دغه سوګټي دی یو غټه دا چې دغه اوبه تمیږي ال تاسو مکه لاندې کاسې ته جذبيږي تر څو هغه موږ سکو او د ژوند اساسي ضرورت پوره کړو بل برخه دا چې موږ زراعت سره موږ سره کومکې هغه وخت چې کله موږ زراعت ته ډېر استفاده د ضرورت لرو موږ متاسفانه اوبه کمی لرو په اوسني سناریو کې نو د اوبو ذخیره کولو سره یو خواته کولای شو چې هغه د از مکه لاندې کاسې کمښت پوره کو زراعت لپاره ته ضرورت په وخت استفاده وکړو بل موږ سره د شینکی یا د زرغون چاپیریال په مسترولو کې کومک کوي چې هغه زیاتره مرزونو مخنیوي نسی او د افغانستان په اقتصاد کې غټ رول لري هغه ځنګلونه دي بل که ځنګلونه کینول شي هغه ساحو کې چې هغه خطر ته متوجه دي وسیلابونو مخه ورزره هم نیول کېدې شي او هغه رطوبت د زمکه په پروفایل کې پاتې کېدې شي
تشکر اختر صاحب کور مودان طبعا د سیلابونو د اوبو زیرمه کېدل به هم ګټه کوي له تاسو ډیره مننه ان شاء الله په دې اړه به بحثونه په راتلونکي کې هم کوو اما اوس د پروګرام وخت هم دومره دی له تاسو مننه کوم کور مودان درنو دوستانو لاند وقفه لرو له وقفه وروسته د پاک افغان د ګډي خونی د سلاکار مخلص احمد صاحب سره د افغانستان په صادراتو بحث کوو
د امریکا د 2040 کال ولسمشریزه ټاکنې امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له څپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پېښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړی خپرونې د امریکا غږ په تلویزیونی او رادیویي خپرونو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نیټې سره سمون خوري مه هیروئ.
د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو د پاک افغانګړی خونی سلاکار مخلص احمد صاحب را سره په پروګرام کې د احمد صاحب پروګرام ته په خیر اغلاس کوم ودان چې زموږ بلنه مو منل.
مننه تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته
تشکر سره کور مودان مخلص احمد صاحب تاسو په جریان کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د کندهار انار قزاقستان ته د ځمکې لارې صادر کړي دي. دغه د افغانستان د صادراتو بس سر کال ډیر جدي دی او کله چې د افغانستان د میوو فصل راورسیږي نو بیا په افغانستان باندې پولی هم تړل کیږي، په خاص ډول اکثریت وختونه د پاکستان سره. سخل د پاکستان سره د غراوبت سره ولدي آیا د دې زمينه او فرصت شته چې د افغانستان محصولات خصوصا د کرنیز محصولات ولګدول شي؟
مننه تاسو ته معلومه ده چې تقریبا زمونږ او تاسو په افغانستان کې د میوه سبزي سیزن یو دوه نشت مخکې چې د تورخم په خور لار مېس کې د بیګاړي په ساحه کې اته لار بند شو، زمونږ دا کوم سبزی او میوه چې صادرات لپاره آماده او متاسفانه په وخت او زمانو نه رسیدله زیاتره په لار کې چې دا لمنځه لاړه، زموږ سوداګر او د حقین چې دا زیات تاوان لیدله. اوس هم چې دا زموږ هغه څه چې غوښتنه او متاسفانه په اونو شو کړی چې زموږ سبزی او میوه چې دا د پاکستان مارکیټ او همدارنګه د پاکستان لارې هند یا نورو هیوادونو ته صادر کړو. نو سه تقریبا 13 اونۍ چې دا یو نمایشګاو په قزاقستان کې چې زمونږ یو شمیر سوداګر هلته برخه اخیستې او په لزګونو تفاهم نامې خصوصا د صادراتو په برخه کې د قزاقستان له سوداګرو سره لاسلیک شو چې یو له هغه څخه دروښتنه انار چې دا لومړی ځل د تورغونډي بندر څخه د قزاقستان په خوانې پایتخت الماتی ښار ته چې دا صادر پایل شو. نو موږ تاسو ته معلومه ده چې افغانستان اوس کې الحمدلله هغه قسم مخ په ختمېدو ده چې افغانستان یو مصرفي هیواد ده. افغانستان واردات لري نه، زمونږ په داخل کې د مدنیاتو محصولاتو همدارنګ د تولیداتو ترڅنګ تازه میوې سبزي وچې میوې او نور په سلګونو توکي دي چې گاونډي او سیمهات نړیوال هیوادونو مارکیټونه چې د خپل کړی دي. زه تاسو ته یو مثال درکوم، تاسو کچی اوس امریکا په اکثره سوپر مارکیټو کې وګورئ، زمونږ غیر الکولي مشروبات سوپر کولا په نامه چې د افغانستان څخه هلته چې دا صادر کیږي، د ترڅنګ چې د افغانستان چې د مدنیاتو ترڅنګ چې د سرو زرو یا طلاو درې ډوله لري چې یو لاغه څخه موږ ورته بلیک ګولډ یا جلغوزه ورته وایو. دا جلغوزه هم چې د افغانستان د صادرات یو مهم بخش دی، د دې ترڅنګ زعفران چې په ټوله دنیا کې دغه نیابه کیا چې دا لومړی مقام دریم دا الحمدلله
وسات مخلص بالکل په دې موارد بوغه کې ګولیک په د پاکستان سره بحث تراسو موږ تاسو تل په دې تیر شلو کلونو کې 22 کلونو کې د پاکستان سره د تجارت په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي دي، اما بیا د میوه په فصل کې اکثریت دغه قراردادونه په غو شکل چې باید عملی سي نه دي عملی سي، ظاهرا لار بندګي مختلف دلایل رامنځته کوي. تاسو خو سلاکاری اس په دې اړه د پاکستانی چارواکو سره غږیدلی از دغه مشکل مرتوازی کړي دي چې دغه میوه خو ډیر وخت ساتل کیږي نه، ولی دغه میوه ته په مناسب وخت په مناسب شکل د صادرېدو یا د پاکستان ته د واردېدو زمينه نه مساعدېږي. څه وایي د دوی دلایل څه دي په دې اړه؟
د کلونو رئیس هغه میټینګونه چې موږ په خصوصي سکتور سره یا د پاکستان پلاوي سره چارواکو سره لرل، هر وخت موږ دغه اندېښنه شریک کړې ده. ولی متاسفانه چې دا یوازې زمونږ ګمرکی طرف نه ده چې په سبزی او میوه باندې د پاکستان حکومت لپاره زمونږ د سیزن او موسم په وخت کې زیاتیږي. د اپټا د تړون اکثره موارد دي چې هغه نه تطبیقیږي نه عملی کیږي او دغه ستونزه هر ورځ پیدا کیږي. زه په لنډو تاسو هم چمدانن یو بل ستونزه هم چې د موږ لپاره پیدا شوی هغه دا ده چې د کی پی کی یا د خیبر پختونخوا لپاره په 2022 کال کې پاکستان چې د یو ډیولپمنټ ټیکس وضع کړی و چې هغه تقریبا 2 میاشتې مخکې په ټول صادراتي توکو باندې په خیبر پختونخوا ولګېده. نن همدغه 2% ټیکس چې دا زمونږ په ترانزیتي توکو باندې چې د کراچي څخه راځي او دا د نړیوال نورم د ډبلیو ټی او همدارنګه د اپراد تړون د اصولو په خلاف ده. نن هغه چې دا هم په موږ وځه شو خود نه یوازې دا چې مونږ د دواړو هیوادونو د مشترک طاق په دغه باندې ډیر هلې ځلې کړې دي د پاکستان ولس د پاکستان خصوصي سکتور د غوي سوداګر همدارنګ پانګوال چې دا هم په خپل چارواکو باندې بار بار چې دا دغه کړې دا وړاندیز کړې چې دغه سه باید د سیاسي اختلافات په نتیجه کې زمونږ تجارت زمونږ واردات زمونږ صادرات د قرباني نشي. بلا شک چې دا سکال هم چې دا مونږه زمونږه د سبزی او میوه په برخه کې زمونږ سوداګرو لپاره او زمونږه د حقینو لپاره چې دا ډیر سخت زیان ورسېدله هم دا اوس هم چې دا دغه ستونزې شته.
یعنی تاسو وایئ مخلص صاحب چې پاکستان د سیاسي اهدافو لپاره بیا دغه مشکلات رامنځته کوي یو زیان هم خلکو ته رسیږي؟
بلا شک مونږ بار بار وایلی یو ځل بیا هم وایو چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم سیاسي ستونزې پیدا شي سیاسي مشکلات پیدا شي دغه قرباني چې دا همدغه تجارت ده همدغه ترانزیت ده همدغه ترانسپورت ده چې دا نه یوازې د افغان سوداګرو لپاره زیان ده د افغان سوداګرو لپاره دردمن ده زمونږ گاونډي هیواد هغه پانګوال لپاره همدارنګه بشري قواو لپاره د هغوی مختلف سکتورون لپاره چې دا هم ډیر زیان او تاوان
ده. تشکر مخلص صاحب وخت کم دی فکر کوم ډیر ثانی نور وخت لرو بیا کله چې دا مشکلات آیا د پاکستان محصولات بیا افغانستان ته په عادي او نورمال شکل راځي که بیا هلته محدودیت وغوی ته هم جوړیږي؟
فکر کوم چې په دواړو خواو کې که د ها خوانه راځي که دې خوانه راځي دواړه چې د افغان سوداګرو مال ده د افغان تجارو مال ده که هغې خوانه مونږ چې کوم توکي راوړو هغه افغانان اخلي زموږ پاکستاني تجاران چې د هغه افغانستان ته نه واخلي که دواړو حالاتو کې مشکل پیدا کیږي درد او تاوان چې د افغان سوداګرو
ډیره زیاته مننه کوم د پاک افغان د ګډي خونی سلاکار مخلص احمد صاحب تشکر چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیست. ان شاء الله په راتلونکو پروګرامونو کې به هم تاسو ته زحمت درکو. کور مو ودان. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي اما راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده زموږ همکاران استودیو ته راغلي دي په څو شیبو کې به ستاسو سره وي تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او د خپلې سیمې حال او معلومات ورسره شریک کړئ. تر بیا مو په لویا او بخښونکي خدای سپارم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرزی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر ازمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعل دار.